آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې کېږي. اوس په مکړی د خبرونو لندیسته.
په پاکستان کې خارجي جګړه ماران پر رشوت ځانته شناختی کارتونه اخلي. جان کیری د امریکایانو څخه غوښتي چې د ایران د ضروري موافقې ملاتړ وکړي. او په یمن کې په یو مسجد کې د بمونو په چاودنو کې شل کسه وژل شوي دي.
نن پنج شنبه ده د 1400 نیوی کال د سنبولې د میاشتې 12 ده چې د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 3 کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په ګردیز کې د خلکو د مظاهرو، د پولیو د واکسین، او نن په کابل کې د ریکاش په ژم کنفرانس پیلیږي. په دې باره کې رپورټونه او ځینې نور مطالب اوریدلی سي. اوس پاماکری پورا خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب یې تاسو ته واوروي.
د پاکستان د لوی استخباراتي ادارې د یو رپورټ له مخې چې اسوسییټډ پریس خبري اجانس ترلاسه کړی دی، خارجي اسلامي جګړه مارانو د کلونو راهیسې په هغه هیواد کې د پاکستان شناختی کارتونه د $100 رشوت په مقابل کې ترلاسه کړی دی چې دا کار هغوی ته د خپلو عملیاتو په ترسره کولو کې زیاته ازادي ورکوي. د خارجي جهادیانو مسأله چې په پاکستان کې په اسانۍ سره عملیات کوي سیمه ایزې او نړیوالې نتیجې لري. هغه هیواد د اوږدې مودې را په دې خوا د نړۍ جهاد کوونکي ورجلب کړي دي چې هلته روزنه ورکول کیږي او ځینې وروسته د نړۍ هیوادونو ته د حملو دپاره استول کیږي. خارجي هیوادونو په تیره بیا ګاونډي افغانستان تل د پاکستان د حکومت ځینې عناصر په دې غندلي دي چې اسلامي جګړه مارو ډلو ته د افغانستان سره د سرحد په اوږدو کې په قبایلي سیمو کې د پټېدو ځایونه برابروي. د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا ISI د تازه رپورټ په اساس په زرګونو خارجیانو په غیر قانوني توګه د پاکستان شناختی کارتونه ترلاسه کړي دي. په هغوی کې زیاتره افغان مهاجرین دي چې کوشش کوي هلته پاتې سي، مګر په هغوی کې د چین، مالدیو، ازبکستان او د امریکا د متحده ایالاتو په لسګونو تنه اسلامي مبارزین هم شامل دي. پاکستانی مبارزینو بیا په جالي نامه دوهم شناختی کارت هم اخیستی چې دا پاکستانی پولیسو او قانون تطبیقونکو ته سختوي چې هغوی وپیژني او وینسي. د پاکستان جمهور رئیس خپل چینایي انډول ته ویل دي چې په ادب عملیاتو کې د ختیس ترکستان اسلامي غورځنګ له منځه تللی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې شافیه سردار تاسو ته اوروي.
پاکستان چین ته ډاډ ورکړی چې د ختیځ ترکستان د اسلامي ډلې نږدې ټول غړي یې وژلي دي. چین دغه غورځنګ د چین د سینګیانګ په ایالت کې په بغاوت او تشدد تورنوي. چینایي چارواکي دا هم وایي چې د ترکستان اسلامي غورځنګ په پاکستان او افغانستان کې پناه ځایونه او روزنځایونه لري. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین بیجنګ ته د خپل 4 ورځني سفر پر مهال دا خبره کړې ده. د امریکا جغ د اردو څنګه په یو رپورت کې ویل سی وی چې شاغلی حسین ویلی په شمالي وزیرستان کې د ضرب غضب په نامه د پاکستانی پوز عملیاتو کې د ترکستان د اسلامي غورځنګ نږدې ټول غړي وژل سوي دي. فکر نه کوم چې زموږ په خاوره کې دي د دغه غورځنګ کوم غړي پاته وي. ضرب غضب هغه عملیات دي چې د پاکستان پوز له تیر کال راهیسې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د ځپلو په مخه پیل کړي دي.
رپورت مو واورید او دا هم نور خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د امریکا د خلکو څخه غوښتي دي چې د ایران سره د ضروري موافقې ملاتړ وکړي. کیری پرون د چهارشنبې په ورځ په فیلادلفیا کې یوې ډلې خلکو ته چې د مذهبي سازمانونو غړي او محصلان پکې شامل وو په یوه وینا کې وویل چې زه په دې باور لرم چې د ایران ضروري موافقه یو لوی مثبت ګام دی. دیموکراتي سناتوري باربرا مکلسکی په واشنگتن کې اعلان وکړ چې دا به د دغې موافقې ملاتړ وکړي او په دې ډول د هغو سناتورانو ټول شمیر چې د دغې موافقې ملاتړ کوي 40 تنو ته رسیدلی دی. چارواکو ویلي چې د اسلامي دولت د ډلې یادایشي د اداله مخې پرون د چهارشنبې په ورځ د یمن په پایتخت صنعا کې چې د یاغیانو تر لاس لاندې د دغې ډلې د یوه ځان مرګه لخوا په یوه مسجد کې د بم چاودنې او ورپسې د موټر بم چاودنې لږ تر لږه شل کسه وژلي دي. ځان مرګه کله چې د ماښام د لمانځه اذان پیل سو په مسجد کې دننه ځان په بم والوزاوه. په داسې حال کې چې موټر بم د مسجد مخې ته وچول سو. د طبي چارو کارکوونکو ویل دي چې د مړو شمېر به نور هم پسې زیات سي، ځکه چې د زخمیانو علاج په څو روغتونونو کې دوام لري. د امریکا د متحده ایالاتو زیاتره لویدیځې سیمې د سختو وچکالیو سره مخامخ دي چې دا وچکالي د زیاتو ځنګلي اورونو او د اوبو د کموالي سبب ګرځي او د هوا د اټکل له مخې یو بل کال به هم دا وچکالي دوام لري. نو زیاتره خلک په خپلو کورونو او باغونو کې د بوټو عادي جنسیت ته تغیر ورکوي، لکه څنګه چې جان متینز په دې کار پیل کړی دی. هغې وویل دا د زیاتې خواشینۍ ځای دی. ځینې دغه بوټي به شاید چې اتیا یا نوي کاله همدلته وو. روسیه پرون د چهارشنبې په ورځ ویل دي چې د امریکا د نوو بندیزونو چې د یوکران د بحران له کبله یې پر لګول دي جواب به ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپله یو پاڼه کې په یوه بیانیه کې ویل دي چې ماسکو متقابل اقدامات وکړي. دغه وزارت ویل دي چې امریکا باید په دې فکر نه وي چې هغه دې لارې ته بېله دي چې منفي تاثیرات ولري دوام ورکولای سي. او د امریکا د دفاع وزیر اچ کارټر د سه‌شنبې په ورځ د شمالي کوریا په اړه په داسې حال کې سختې خبرې کړې دي چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ په ګډ سرحد کې چې د نړۍ تر ټولو خطرناک سرحد بلل سوی تشنج او تاوتریخوالی زیات سوی دی. کارټر د نړۍ په شاوخوا کې د امریکایي عسکرو سره د سوالو جواب په تلویزیونی خپرونه کې دغو عسکرو ته وویل چې موږ ته په کار دي چې په دې ځان ډاډه کړو چې شمالي کوریا باید تل په دې پوه وي چې د هغې لخوا هر ډول پارونکو اعمالو ته به جواب ورکړل سي، او شمالي کوریا موږ او په جنوبي کوریا کې زموږ متحدانو ته د ماتې ورکولو هیڅ چانس نه لري. د دواړو کوریاګانو ترمنځ روسي پیښه د یوه مځکني ماین په چاودنه وه چې د جنوبي کوریا دوه عسکر زخمي کړي دي. جنوبي کوریا د دې پیښې په جواب کې د سرحد په اوږدو کې په لویو لوسپیکرانو کې په تبلیغاتو پیل وکړ. شمالي کوریا په دې چاودنه کې د لاس درلودلو څخه انکار کړی او عسکر یې راغونډ کړي دي او غواړي چې سیول د دې تبلیغاتو څخه لاس واخلي. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سوارده درنور دن کو پام کړی. زموږ د خبرونې لومړی رپورت ده. د ګردیز په شار کې خلکو مظاهره کړې او له افغان حکومت سره غوښتنه دي چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو د نه لیکلو په اړه له سره غور وکړي. مظاهره چانو له دغو کلمو پرته د برېښنایي تذکرو د نه اخیستلو ګواښ کړی. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی په راپورټ کې واوري.
شاوخوا ته سوه کسانو نن د پکتیا په ګردیز ښار کې د اعتراضیه مظاهرې په ترڅ کې د ملي یووالي له حکومته په ټینګار سره وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې ولیکل شي. مظاهره چانو په خپلو شعارونو او خبرو کې په برېښنایي تذکرو کې د ملیت په توګه د افغان کلمې نه لیکل د ځینو کړیو له لورې د افغانستان د قومونو ترمنځ د نفاق اچولو ستره توطیه وبلله. د ګردیز ښار لاریون کوونکو پر جمهور رئیس محمد اشرف غنی غږ وکړ چې په دغه هیواد کې د ټولو هغو بهرنیو کورنیو استخباراتي کړیو لاسونه ور پرې کړي چې د افغانانو ترمنځ نفاق ته لمن وهي. افغان حکومت پلان لري چې نږدې راتلونکی په افغانستان کې د پخوانیو پیژندپاڼو پر ځای برېښنایي تذکرې وویشي، مګر په دغو تذکرو کې د افغان کلمې د نشتون له امله یې له ویش سره ګڼ مخالفتونه شوي. د ګردیز ښار مظاهره کوونکو په تذکیرو کې د افغان کلمې نه لیکل د اساسي قانون خلاف وبلل او ګواښ یې وکړ چې نه یوازې تذکیرې به وانخلي بلکې د ویش په مخ کې به ستر خنډونه ایجاد کړي.
اسلام زموږ دین دی، افغانستان زموږ کور دی، موږ د افغانستان او د اسلام د سر پر شیندلو ګټلای دی.
تر دې مخکې هم د کابل په ګډون د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خلکو د مدني فعالانو ولایتي شوراګانو په ملاتړ له افغان کلمې پرته د برېښنایي تذکیرو لوی سره مخالفتونه ښودلي. په عین حال کې په کابل کې د برېښنایي تذکیرو د ثبت اداره وایي چې د ثبت احوال نفوذ قانون په دې برخه کې وضاحت لري چې د افغان کلمه د کار په ظاهري بڼه کې نشته. دغه اداره زیاتوي چې یاده شوې مصیبه د قانون پر اساس ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
او اوس په مکرې دی رپورته. د واکسینو د پروسې افغان رضاکاران له روغتیا وزارت او نړیوالو تمویلونکو ادارو څخه دوی ته د کار په مقابل کې د پیسو ډیرې دل غواړي. سبیح الله غازی په دې اړه رپورټ را لېږلې دی.
که څه هم افغانستان د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د محوه کېدو لپاره خپلې هڅې توندې ساتلې، خو یوازې په روان میلادي کال کې د پل اووه واقعې په دې هېواد کې ثبت شوي دي. دغه پېښې اکثره په لرې پرتو او نام نه سیمو کې موندل شوي چې د ډېرو خلکو په باور ممکن ځینو ته له کلونو راهیسې واکسین نه وي رسېدلي. په ختیځ کونړ کې د واکسینو رضاکاران وایي که څه هم دوی په دغه برخه کې هڅه کوي چې د یوه کور ماشوم هم له واکسینو پاتې نه شي، خو په مقابل کې له افغان دولت او پنډ ورکوونکو نړیوالو ادارو غواړي چې ورځنی مزي یو څه لوړ کړي.
بعضې دا صحیح دي چې د هغې امنیتي حالت هم ښه نه دي او ورتګ ورته هم مشکل دی، خو بیا هم دا چې موږ په رضاکاران ډول باندې کار کوو دغه ادارې سره، نو که چېرته دوی دغه اداره زموږ د اجوره زیات کړی نو موږ به په مینه باندې نور هم خپل کار ته دوام ورکړو، خپل کار به په ښه ډول باندې ترسره کړو.
دوی وایي ان خطرناکو سیمو ته ورځي، خو د ورځې په 200 افغانۍ کار کول یوازې د ټولنې د خدمت په موخه سود کړی دي. دغه رضاکاران وایي د یوې ورځې روزنې او درې ورځې د کمپین په مقابل کې یوازې 800 افغانۍ حق و زحمه ورکول کیږي چې دا پیسې خورا لږې دي. خو په دغه ولایت کې د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر محمد اساق وایي د نړیوالو ډونرانو او وزارت لخوا په ټاکل شوو پیسو کې زیاتوالی د دوی له وسه پورته خبره ده. هغه د عامې روغتیا وزارت ته وړاندیز کوي چې که د کلي په سر یو دایمي صحي کارکوونکی ونیسي، نو له یوه پلوه به د ښه معاش څښتن واوسي او له بلې خوا به د پلج ناروغۍ په وړاندې ښه مبارزه ترسره شي.
که چېرته موږ د همدغسې لکه زموږ چې په ټولنه کې سي ډبلیو دی په یو نیم زر نفوس باندې موږ یو ټولنې صحي کارمندان نیولي دي، که چېرته زموږ واکسیناتوران هم په همدغسې یو نیم زر نفوس باندې معاشي او تشکیلاتي منترې شي چې دوی هم کمپین وکړي یا هم روټین وکړي ترین شي، نو موږ به د واکسینو نتیجه بیخي 100% شي.
هغه وایي دا ستونزه شته چې یو رضاکار د دائم لپاره نشي ساتلی او مشکل په دې کې ګڼي چې پیسې کمې او یو کس ټول عمر د واکسینو پروسې ته ځان ژمن نشي ګڼلی. د عامې روغتیا وزارت د واکسینو پروسې د کتلوي معافیت مشر ډاکټر سردار محمد پرویز امریکا غږ ته وویل چې د رضاکارانو لپاره په ټاکل شوو پیسو کې زیاتوالی نشي راتلی.
دا بیخي ګلوبل ده، ټوله دنیا کې همدا شی ده. او بله خبره دا ده چې مونږ محلي کسان نیسو، نو که کابل لپاره ای که هغه اچین لپاره ای، خو یو شی ده اچین لپاره هغه کسان نیول کیږي چې اچین کې ژوند کوي، نو
هغه وایي په ټولو سیمو کې د رضاکارانو لپاره اړینې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي او په پروسه کې ستونزه لا نه ده راولاړه کړې. خو د ډیرو خلکو باور دا دی که د رضاکارانو لپاره مالي امکانات یو څه زیات شي نو دغه پروسه به لا پسې چټکه شي. اوس مهال په نړۍ کې یوازې افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د ګوزن واقعیت پکې لا نه دي ختم شوي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
جوابونه هیرهم درته درسم ملګریم جوابونه هیروم بیرته درځم کوڅی چې په بڼو جار کوم بیرته درځم کوڅی چې په بڼو جار کوم بیرته درځم خزانه په امان
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسیز موږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د نن اوریدونکو دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8:00 دی او 9:30 دقیقې دی. اوس په مکری زموږ د خبرونې بل رپورت ده. له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو دوه ورځنی کنفرانس یا د ریکاش په ژم کنفرانس نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې پیلیږي. دا کنفرانس چې ورته د اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو لوړ پوړي چارواکي وربلل سوي دي، پکې د افغانستان او سیمې لپاره د مهمو اقتصادي پروژو پر عملي لارو چارو بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چې د شپږم امریکا کانفرنس کوربه توپ کوي وایي د دې کانفرنس لپاره یې بشپړه تیاری نیولې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د ممتاز بهیر په راپورټ کې واوري.
د افغانستان لپاره د سیمایزو اقتصادي همکاریو شپږم کانفرنس چې ورته د سیمې او نړۍ د اویاو هیوادونو او نړیوالو اقتصادي سازمانونو استازي وربل شوی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې به د هغو مهمو او لویو اقتصادي پروژو پر عملی لارو چارو خبرې وشي چې افغانستان د سیمې او نړۍ له ترانزیتي لارو او لویو اقتصادي مارکیټونو سره نښلوي. د دغه وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل د افغانستان حکومت به د ریکارد تیرو کانفرنسونو له تجربو څخه په ګټه اخیستنې په شپږم ریکا کانفرنس کې د پروژو پر عملی کولو تمرکز وکړي او د دغه پروژو پر وړاندې پرتې مالی ستونزې به تر بحث لاندې ونیسي.
در ریکای ششم در نظر نیست که مثل ریکاهای قبلی
په شپږم ریکا کانفرنس کې په پام کې نه ده چې د تیرو کانفرنسونو په توګه حتما په ډیرو لویو پروژو خبري وشي او یا هم د پروژو یو لوی لیست جوړ شي، بلکې ټاکل شوی چې یو رښتینی او عملی بحث وشي او د پروژو د تطبیقولو وړتیا زیاته په پام کې ونیول شي. هڅه به وشي چې یو داسې لنډ لیست جوړ شي چې د عملی کېدو وړتیا ولري. د پروژو یو داسې لیست به جوړ شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د ریکا په تیرو کنفرانسونو کې د هغو تجربو له تکرار څخه به مخنیوی وشي چې د پروژو پر پلي کېدو یې ناوړې اغیزې کړې وې. د وریښمو، لاجوردو او چابهار ترانزیتي لارې، د اوسپنې پټلۍ، د ټاپي د غازو نلیکه او برېښنا هغه لویې پروژې دي چې د عملي کولو لپاره به یې په دغه کنفرانس کې هر اړخیزې خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا دې پروژو د تطبیق لپاره به په دغه کنفرانس کې له 1300 میاشتو نیولې تر 2 کلونو مودې وړاندیز وکړي. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د ریکال کنفرانس څخه د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره زیاتې تمې لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شافیزی وایي له هغه ځایه چې افغانستان له سمندر سره لاره نه لري نو تمه لري چې د سیمې په تیره بیا د افغانستان ګاونډي هیوادونه په دې کنفرانس کې پر هغو ترانزیتي لارو او د اوسپنې د پټلۍ په جوړولو سلا وکړي چې افغانستان له سمندرونو او نړیوال اقتصادي مارکیټونو سره نښلوي. ازرخ شافیزی وویل د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره یو متخصص او په کار پو افغان پلاوي ته اړتیا ده، سو په دې کنفرانس کې د سیمې او نړۍ هیوادونه د پروژو تطبیق ته وهڅوي.
دا طرحه څه ډول وړاندې کېږي؟ دا زموږ ملي قابلیت پورې اړه لري چې زموږ ډیپلوماتان، زموږ اقتصاد پوهان او دا ټول دلیګیشن یا هغه هیئت چې زموږ لخوا هلته استازیتوب کوي، دوی باید په مهارت سره، په ډیپلوماتیک مهارت سره د یو متمدن هیواد د استازو په حیث باید ښه طرحه هلته ولري او نه یوازې خپل منفعتونه بلکې منطقوي منفعتونه او نړیوال منفعتونه هم په پام کې ولري.
له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو یا د ریکاش پګم کنفرانس د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت له پیل راهیسې لومړنی لوی اقتصادي کنفرانس دی چې افغانستان یې کوربتوب کوي. ریکا کنفرانس چې له هرو دوو کلونو وروسته جوړیږي د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې د افغانستان په کوربتوب په کابل کې جوړ شوی و. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او د همز مجد خبرونه بل رپورت. د بشر د حقوقو د ستارنی یو ډله وایي چې په یوګندا کې د اداري فساد په ضد د مبارزې په وخت کې لا تر اوسه پورې هیڅ کوم یو لوړ رتبه مامور په دغه جرم په زندان کې نه دی اچول سوی. دا دی په دې باب یو رپورت واوري.
د بشر د حقوقو دغه ډلې په یوګندا کې د اداري فساد په باب په خپل یو رپورت کې ویلي چې په هغه ملک کې د اداري فساد په ضد د مبارزې په دومره وخت کې تر اوسه پورې نه خو هلته په دغه جرم د حکومت کم لوړ رتبه مامور او یا هم کم سیاسي مشر په زندان کې اچول شوی او نه هم د حکومت کم لوړ رتبه مامور د عدلي تعقیب لاندې راغلی دی. د بشر د حقوقو دغه ډلې په خپل دغه رپورت کې ویلي دي چې په یوګندا کې چې کم کسان د رشوت او اداري فساد په جرم محکمه شوي هغه ټول ټیټ رتبه مامورین دي چې د کار هلته په هغه ملک کې د اداري فساد په ضد د مبارزې په مؤثریت ډیر بد اثر کړی دی، ځکه چې لا تر اوسه پورې د حکومت کم لوړ رتبه مامور او یا هم سیاسي مشر په دغه جرم محکمه شوی نه دی. د بشر د حقوقو د سارنې د دغې ډلې یو غړی ماریا برنټ وایي چې د دې علت چې تر اوسه پورې کم لوړ رتبه مقام د رشوت په جرم نه دی محکمه شوی، دا دی چې هلته سیاسي نفوذ او د زورورو خلکو منځګړتوب هغوی د محاکمه کېدلو نه خلاصوي. د یوګندا جمهور رئیس یوروی موسوینی د ویش کال کیږي چې په قدرت کې دی. هغه د خپل قدرت د اول ورځې نه د دې لوړه کړې چې د اداري فساد په ضد به سخته مبارزه کوي. هغه په خپل ملک کې د اداري فساد ضد ډېرې ادارې او کمیسیونونه هم جوړ کړل او د هغه حکومت د دې دا هم کوي چې په دې لار کې ښه پرمختګ کړی دی. مګر د بشر د حقوقو د څارنې د ډلې دغه غړی برنټ وایي چې په خپله د یوګندا جمهور رئیس د لوړ رتبه مامورینو د رشوت په قضیو کې مداخله کوي. هغه وایي
He's made public statements about quality of evidence, whether they're innocent or guilty.
هغه په عام محضر کې د شواهدو د ماهیت په باب خبرې وکړې چې آیا هغوی بې ګناه دي او که ګناهکاران. په یوې قضیې کې خو حتی هغه د قضیې د حقوقي مصارفو د تادیه کولو وعده هم وکړه. هغه په تحقیقاتو کې هم د خپل نفوذ نه کار اخلي. زه فکر کوم چې دا ډیره دردونکې او د نگرانۍ خبره ده. د بشر د خو د سارنې د ډلې دغه غړې میرمن برنټ وایي چې د یوګندا سره خارجي بسپنه ورکوونکي باید د هغه ملک د مامورینو په تشو خبرو تیر نه وځي او باید چې په یوګندا کې د اداري فساد د اصلي ستونزو نه ځان په کامل ډول خبر کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدر من اوریدونکو اوس په مکرې ټولند خبرونه ته د پاکستان د لوی استخباراتي ادارې د یو رپورت لمخې چې ای پی خبري اژانس ترلاسه کړی دی، خارجي اسلامي جګړه مارانو د کلونو کلونو راهیسې په هغه هیواد کې د پاکستان شناختي کارتونه د سلو ډالرو رشوت په مقابل کې ترلاسه کړي دي چې دا کار هغوی ته د خپلو عملیاتو په ترسره کولو کې زیاته ازادي ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د امریکا د خلکو څخه غوښتي دي چې د ایران سره د ضروري موافقې ملاتړ وکړي. کیری پرون د چهارشنبې په ورځ په فلادلفیا کې یوې ډلې خلکو ته چې د مذهبي سازمانونو غړي او محصلان وه پکې شامل وه په یو وینا کې وویل چې زه په دې باور لرم چې د ایران ضروري موافقه یو لوی مثبت ګام دی. چارواکو ویلی دی چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د ادعا له مخې پرون د چهارشنبې په ورځ د یمن په پایتخت سنا کې چې د یاغیانو تر لاس لاندې دی د دغې ډلې د یوه ځانمرګه لخوا په یو مسجد کې د بم چاودنې او ورپسې د موټر بم چاودنې لږ تر لږه 40 کسه وژلي دي. د امریکا د متحده ایالاتو زیاتره لویدیځې سیمې د سختو وچکالیو سره مخامخ دي چې دا وچکالي د زیاتو ځنګلي اورونو او د اوبو د کموالي سبب ګرځي او د هوا د اټکل له مخې یو بل کال به هم دا وچکالي دوام ولري. نو زیاتره خلک په خپلو کورونو او باغونو کې د بوټو عادي جنسیت ته تغیر ورکوي لکه څنګه چې جان مینتر په دې کار پیل کړی دی. او روسیه پرون د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د امریکا د نوو بندیزونو چې د یوکراین د بحران له کبله یې پر لګولي دي جواب به ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 14. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14. په غزنی کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14. په کندوز کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14. په خوست کې به نن باران وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14. په فراه کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 19. په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 20. او په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 20. د امریکا جغاشنا رادیو ډیرو ترنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د دې خبرونې محترم همکاران حاضر دي چې په دوی کې به نسرین محمود عزیزی خپل خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.